د مازیګر څلور بجې سویډ خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د دې خبرونې په راپورونو کې راځي چې د ملي مصالحې عالی شورا وی طالبان باید پر داسې موارد ټینګار ونه کړي چې د سولې پروسه له ستونزو سره مخامخ وي. دا هموري چې د جمهور ریاست د پلټنې اداره وایي چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې د ځانګړې سوې بودیجې په لګښت کې اداري فساد شوی دی. نور راپورونه وروسته معرفي کېږي. په پیل کې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. افغان چارواکي په غور ولایت کې د څلورو کمانډو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي. د افغانستان د وچو او تازه میوه لمړنۍ جوپان نن د پاکستان د واګې بندر له لارې هند ته ورسېده او د امریکا د تکزاس ایالت په هاستن ښار کې د چین قونسلګری وتړل شو. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي په غور ولایت کې د څلورو کمانډو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي. د غور ولایت امنظم د دریم لوا قمندان محمود اندرابي وایي چې دا سرتیری تیر شپه د فیروزکو ولسوالۍ په لویدیځ کې پر یوې امنیتي پوستې د طالبانو په برید کې ووژل شول. ښاغلی اندرابي ازادي راډیو ته ویلي چې په دې برید کې څلور نور کمانډو سرتیري ټپیان شوي دي او د ده په خبره درې سرتیري لا درک دي. په غور کې دغه امنیتي چارواکي زیاته کړې چې په دې پیښه کې دولس وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بدخشان چارواکي وایي له درې ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو په کران او منجان ولسوالۍ کې د لاجوار دوکان د تصرف لپاره بریدونه پیل کړي دي. د بدخشان د امنیت قمانداني ویان ثناءالله روحاني نن ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په یاده سیمه کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده.
روز پنجشنبه گذشته
د ویل له تیرې پنجشنبه راهیسې طالبانو د لاجواردو پرکان چې په کران او منجان ولسوالۍ کې دی له څو استقامتونو خپل بریدونه پیل کړي دي. پرون هم مرستندوی ځواکونه کران او منجان ولسوالۍ ته ورسېدل او اوس په منجان سیمه کې جګړه روانه ده. ښاغلی روحاني په دې جګړه کې دواړو لورو ته د احتمالي اوشتې ملک ژوبلې په اړه نور جزئیات ور نه کړل. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. کران او منجان ولسوالۍ د بدخشان ولایت په ختیځ کې د ډیورند کرښې ته څیرمه پرته ده چې د نورستان، پنجشیر او تخار ولایتونو سره ګډې پولې لري. د افغانستان د وچو او تازه میوه لمړنۍ جوپانن د پاکستان د واګې بندر له لارې هند ته ورسېده. د افغانستان د متشبسینو عالی بورډ مشر رحمدین حاجی غنن ازادي راډیو ته وویل چې په وچو او تازه میوه بار سباندي 200 ټنه دغه توکي د واګې بندر له لارې هند ته استول شوی دی. نوموړي وویل د لمړی ځل دی چې له دې لارې صادرات کیږي. حاجی غا وایي تر دې وړاندې د هیوادونو ترمنځ د ګڼو ستونزو له امله صادرات نه کېدل. دی وایي افغان حکومت باید په دې لار کې موجود ستونزې هواری کړي. سموږ اخلاصه د ایراډیو ورې. د امریکا د تکزاس ایالت په هاستن ښار کې د چین قونسلګری وتړل شو. دا کار د امریکا د متحده ایالاتونو په غوښتنه شوی. امریکایي چارواکو چینایي ډیپلوماټانو ته د جولای میاشتې تر 23 نیټې پورې وخت ورکړی و چې د قونسلګری خوشی کړي. چینایي ډیپلوماټانو تر دې ضرب الاجل مخکې د لاریو په وسیله له دې قونسلګری څخه وسایل او اسناد بل ځای ته لیږلي دي. د امریکا د دې پریکړې په غبرګون کې د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون په جنوب لویدیځ ښار چانګدو کې د امریکا د قونسلګری په تړلو عکس العمل وشو. د وزارت د اقدام پر ځای د امریکا د اقداماتو په وړاندې چې چین نه مناسب ګڼلې ضروري ځواب ویل دی. د امریکا حکومت د جولای په 28مه چین ته وویل چې په 2 ساعتونو کې دی په هاستن کې خپل قونسلګری وټړي. د بدلون د واشنگټن او پیکینګ ترمنځ اړیکې نور هم ترنګلې کړې دي. د هغو اروپایي هیوادونو شمیر په زیاتېدو دی چې د کورونا وایرس مثبتې پیښې پکې په لوړې دوه ښکاري. اندېښنې شته چې دا مسله ښایي یو وار بیا د اقتصادي محدودیتونو د لګولو سبب سي. بلخوا د امریکا په متحده ایالاتونو کې هم د کورونا وایرس د تایید شوي پیښو شمیر تر 4 میلیونه واوښت چې دا د نړۍ تر بل هر هیواد لوړ شمیر دی. په اپریل میاشت کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ورځې په اوسط ډول د مړینو شمیر 2000 ته رسېدلی دی او په ټوله کې په دغه هیواد کې په کورونا وایرس له کبله د مړو مر تر 1,440,000 اوشتي. د کورونا وبا د دې سبب سو چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوهم وار لپاره د جمهوریت غوښتونکو ګوند لوی انتخاباتي غونډه لغوه کړي. د تمه درلوده چې په دې لوی غونډه کې د بیا ټاکل کېدو لپاره کمپاین وکړي. او د روسیې لری ختیځ شهر خبروفسک څخه راپورونه وایي چې دغه تل نن د جولای 15مه د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد پراخ اعتراضونه دوام لري. دا اعتراضونه په یادسمه کې د سیاسي بحران د هواري په برخه کې د ولسمشر پوتین د تګلارې پر ضد له دوه نیو رئیس پیل شوی دی. نن د دغه اعتراضونو تر ټولو لوړ شمیر خلک په لار کوڅو کې راټول شوی چې شمیر یې لسګونو زرو ته رسیږي. دوی په دې سیمه کې د روان وضعیت په اړه غوسه دي. ځینې د ولسمشر پوتین د استعفا غوښتنه کوي، ځینې بیا د شار د سرپرست والی پر ضد شعارونه ورکوي چې د ولسمشر پوتین لخوا د پخوانی والی سرګی فورګال پر ځای ټاکل شوی دی. فورګال د جولای پر 9مه په خبروفسکي ونیول سو او مسکو ته انتقال سو. پر نوموړي د قتل د هڅې او په 2004 او 2015 کلونو کې د قتلونو د امر کولو تور پورې دی، خو فورګال دا تورونه رد کړي او دا د پر ضد یو سیاسي پارونه یادوي. نوې سرپرست والی هیڅکله په خبروفسک شار کې نه دی اوسېدلی. د خبروفسک شار شاروالی دات کله مخې شاو خوښ پر 1500 کسان په دې اعتراضونو کې برخه لري. سیمیز رسنۍ د معترضینو شمیر شل سره شي، خو د اعتراض کوونکو تنظیمون کې اوازات خبر اعلان وایي چې شاو خوا 5000 کسان د خبروفسک په کوڅو کې سړکونو ته راوتل دي. دغه اعتراضونه د کرملین لپاره چې د کورونا وایرس له کبله رامنځته شوی بحران سره په مبارزه بوختي سرخوږی جوړ کړی دی. د خبرونو پای
تاسو زه د رادیو توجهسته د خبرونې د راپورونو برخه ته ورزو. د مصالحې علي شورا وی طالبان دي داسې موارد باندې ټینګار نه کوي چې د سولې پروسه له ستونزو سره مخامخ وي.
موږ تمه ده چې ریښتینې سولې ته اراده موجوده وي، خدای دې چې په هغو مسایلو باندې ټینګار او تاکید وشي چې هغه د سولې پروسې ته مرسته کوي او د پروسه کې موږ د بین الافغاني مذاکرات پیل ته نږدې کوي.
د مصالحې علي شورا د غوښتنې په اړه له یو پخوانی سیاستوال سره هم خبرې کوو.
د سولې د مصالحې د علي شورا له دې غوښتنې نه معلومیږي چې په ټوله معنا د آرک او د سپیدار ترمنځ بیا هم د نیت خلوص او همغږي نشته.
دا راپور هم وری چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره د ځنګړې سوي بودیجې په لګښت کې د اداري فساد راپور نه ورکول شوی دی. په بهرنی موضوعاتو کې وری چې د امریکا په هیوستن کې پولیسو ورسره تر دې چې د قونسلګری په ورسره لدی قونسلګری ته نه نوتل دي چې چینایي ډیپلوماټان لدی ودانی څخه ووتل. د خبرونې په دوي منیمای کې د نور مطالبه ترڅنګ د اونیز پروګرامونو خبرو د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او حقیقت څه دی. د ملي مصالحې علي شورا وی طالبان باید پر داسې موارد ټینګار ونکړي چې د سولې پروسه له ستونزو سره مخامخ وي. د دې شورا ویان ازادي رادیو ته ویل غوړه ده چې دواړه لوري د بندیانو د خلاصون بهیر په سولې زتوګه بشپړ کړي. بلخو د افغانستان د ملي امنیت شورا وی طالبان د څو قاتلانو نه خلاصون د افغانانو د عامه وجنې د پاره پلمن نه ګرځوي. نور حال له فیروزي عزیزي څخه.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په لړ کې د نږدې 600 بندیانو جنجال لا هم پر ځای پاتې دی. هغه څه چې ظاهرا یې د سولې بین الافغاني خبرو پیلیدل له بنبحث سره مخ کړي دي، خو لا هم دواړه خواوې پر خپلو دریځونو ولاړې دي. په دې منځ کې بیا د ملي مصالحې عالي شورا ټینګار کوي چې دواړه لوري د موضوع په سولې زتوګه حل کړي. دغه شورا بیان فریدون خزون د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته دا هم وویل چې طالبان دې په داسې موارد ټینګار نه کوي چې دوی له سولې لري کوي.
طالبان نه باید په ډیرو داسې مسایل چې هغه د سولې پر اساس سره مرسته نه کوي هغه باندې ډیر ټینګار وکړي. موږ تمه ده چې ریښتینې سولې ته اراده موجوده وي، خدای دې چې په هغو مسایلو باندې ټینګار او تاکید وشي چې هغه د سولې پروسې سره مرسته کوي او د پروسه کې موږ د بین الافغاني مذاکرات پیل ته نږدې کوي. حکومت او طالبان د بندیانو په مسله کې په یو داسې تفاهم باندې هوکړه ته ورسیږي چې هغه د بندیانو سره رامنځته شوی کوم جنجال چې دی حل شي.
د ملي مصالحې عالي شورا داسې مهال پر دې موضوع ټینګار کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د 1529 طالبانیانو پر نخلاصون جنجال روان دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وړاندې ازادي رادیو ته ویلي چې دا شمیر کسان ځکه نه خوشی کوي چې جرمی دوسیه لري، هغه څه چې طالبان ارادوي او دا ډلبندیان هم سیاسي بندیان بولي. د ملي امنیت شورا دفتر وایي جاوید فیصل د شنبه پر ازادي رادیو سره خبرو کې بیا هم ټینګار وکړ چې طالبان باید حکومت ته د یاد شمیر بندیانو بدین نوملړ ورکړي چې غور پرې وسی. ښاغلی فیصل ازادي رادیو ته لیکلی چې دوی یعنی طالبان نه باید یو څو قتلینو نه خلاصون د افغانانو د قتل عام د دوام بهانه وګرځوي. خو طالبان بیا وایي چې کچیر د دوی ورکل سوی لیست په اساس ټول بندیان آزاد سي، نو لیواله دي چې دا بهیر بشپړ او بین الافغاني مذاکرات پیل کړي. دا دغه ډلې وایي ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی د بندیانو د خلاصون په برخه کې خپل دنده ترسره کړي او په خبره لا هم ژمن دي چې د سولې لپاره د نور پرمختګونو لپاره کار وکړي. خو دا چې د دواړو خواو ترمنځ د 1592 تنو بندیانو پر سر جنجال څنګه حل کېدای شي، د سیاسي چارو شنونکي فیض محمد ځلان ازادي راډیو ته وویل
که حکومت دا داول لري چې اقلابدي مسایل دي او دا لوی بریتونه دي او دا کسان باید پرېنښودل شي، لیست سره د دوسیو دي دا د رسنیو سره شریک وو. دی وایي چې احمد محمود زوی په پلانې پیښه کې شریک وو یا احمد محمود زوی په پلانې اقلابدي مسله کې شریک ده. دې سره به طالبان ملامت شي او طالبانو ته به دا فشارونه په دوی زیات شي، دوی ته به دا جواز په لاس ورشي چې باید بدیل لیست وړاندې.
بلخوا د افغانستان د ملي امنیت پخواني مشر او سیاسي فعال رحمت الله نبیل وایي چې د افغانستان سوله هم نیابتي سوي. خغلی نبیل د شنبه په ورځ په کابل کې دی خبري ناشته پر مهال وویل چې د جګړې قرباني افغانان ورکوي خو پر برخلي کې نور هیوادونه پریکړه کوي.
ما متاسفانه جنگ نیابتی را قرباني شداده بار بار، اما حال میبینیم که سول ما هم
مر لبد مرغه په وار وار د نیابتی جګړې قرباني ورکړي، خو اوس ګورو چې زموږ سول هم نیابتی سوي. هغه په دې معنی چې د افغانستان خلک تر دې دمه په دې سول هیڅ ډول دخالت نه لري، خو زموږ په برخلیک نور خلک او هیوادونه پریکړه کوي. چې موږ د افغانستان په اړه په تیرو کې د ناکامیو شاهدان وو او لګښت مو یې پرې کړی دی.
ښاغلی نبیل په افغان حکومت او طالبانو د افغانستان د مسلې زر تر زره د حل ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت تر اوسه د طالبانو له 15,000 ورکړل شوي لیست له مخې تر دې دمه 4,090 او طالبانو بیا د حکومت د زرو بندیانو د ورکړل شوي لیست له مخې 8,040 کسان آزاد کړي دي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د لاسلیک شوي سیاسي هوکړې پر بنسټ تر بین الافغاني خبرو مخکې طالبان باید د حکومت زر او حکومت د طالبانو 15,000 بندیان خوشي کړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
عمر دل چې د ملي مصالحې علي شورا له طالبانو د داسې اقداماتو غوښتنه وکړه چې د سولې له پروسې سره مرسته کولای شي. دغه شوراوی بهتره ده چې دوړ لوري د بندیانو د خلاصون بهیر په سولیز ډول بشپړ کړي. شپه مخکې مې له پخوانی سیاستوال محمد الیاس وحدت څخه د امریکا په پیل کې پښتنه وکړه چې د مصالحې علي شوراوی داسې غوښتنه مطرح کوي چې په حقیقت کې حکومت یو ډول تر فشار لاندې راولي.
د سولې د مسلې د علي شورا له دې غوښتنې نه معلومیږي چې په ټوله معنا د آرک او د سپیدار ترمنځ بیا هم د نیت خلوص او همغږي نشته. سپیدار مانی خلکو ته دا ښیي چې مونږ د سولې د پروسې لیواله یو او آرک لیواله نه دی، مونږ د سولې پروسه مخکې وړو او آرک شاته غورځي. بلې خوا ته نو بیا آرک دا ښیي چې صلاحیتونه له دوی سره دي. د سولې د مصالحې عالی شورا غوښتنه زما په خیال دا معقوله نه ده، تر هغې معقوله نه ده چې د آرک سره همغږي نه کړي. دوی د خپل منځ کې کښېني، همغږي دي کې بیا د ګډ تصمیم ونیسي، ولس ته دیم دا ثابته کړي او طالبانو ته دیم دا ثابته کړي، نړیوالو ته دیم دا ثابته کړي چې افغان حکومت د سولې د پروسې په مخ کې یا د سولې د پروسې په اړه واحد دریز لري، یو دریز لري، یو غږ لري، خلوص هم لري. او له بده مرغه دا په آرک باندې اوس دا ټپ شوی هم ده چې دوی د بندیانو د شمیر په نه تکمیل سره سولې پروسې ته خنډونه ایجادوي. خو زه فکر کوم دا د خواله رسنیو د رسنیو او یا د رواني جنگ یو برخه ده.
وحدت صاحب، د ځینو کسانو باور ده چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمیدو سره د ناامنیو پیښې زیاتې سوي دي او په دغو پیښو کې تر ډیره افغان پوځیانو او په دې وروستیو کې په ځینو پیښو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. فکر کوي چې علت دغه دی؟
د امریکایي ځواکونو د شمیر په کمیدو سره ناامنی نه ده زیاته شوې. ناامنی چې دوی موجود و هم دا څه پروانه وه ده زیاته شوې وه او مخ په زیاتېدو وه. دا ځکه زیات شوی دی چې نړیوال ځواکونه خاصتا امریکایان دا بي تفاوت شوی دي. هغه همکاري چې امریکایي ځواکونو ته مناسب و هغه ملاتړ چې د امریکایي ځواکونو لخوا افغان ځواکونو ته مناسب او هغه دوی نه دی کړی، دوی اطلاعات او استخبارات نه دي شریک کړي، دوی هوایی ملاتړ نه دی کړی. که امریکایي ځواکونه هم داشته که لس کسان په افغانستان کې موجود وي، دوی سره هم هغه امکانات شته چې د افغان ځواکونو ملاتړ کولی شي، طالبان ځپلی شي او د جګړې څپه کمولی شي، ځکه دوی سره هم هغه ډرون، هماغه هلیکوپټر، هماغه جیټ الوتکې دي چې بمبار کوي. همدا درې کارونه دي چې امریکایي ځواکونه یې کولی شي، او څلورم کار دا چې استخبارات شریکولی شي. او دا کارونه زما په فکر امریکایان یا نه کوي یا کوي، ډېر په ټیټه کچه یې کوي. نو دا د دوی په شمیر پورې اړه نه لري، د نامنۍ څپه دا د دوی په ملاتړ او په همکارۍ پورې اړه لري. هغه همکاري، هغه ملاتړ چې دوی اوس افغان ځواکونو ته نه ورکوي، دوی یو ډول فشار په افغان ځواکونو باندې هم راوړي چې حکومت دې ته مجبور کړي چې تر ډېره حده پورې د امریکایانو خبرې ومني. که چېرته امریکایي ځواکونه هم دا اوس وغواړي چې افغان ځواکونو ته حمایت ورکړي، نو اطلاعات به ورسره شریک کړي، یو هوایي ځواک ملاتړ به یې وکړي، په کلکه به یې وکړي. نو په هماغه ورځ د جنگ څپه هم کمیږي، افغان ځواکونه مورال هم اخلي، او طالبان میدان تر ډېره حده پورې بایلي، او یا ډېر درنه تلفات ویني چې بیا به د ډېرو جنگونو جرأت نه کوي.
وسلول طالبانو هغه څه چې ژمنه کړې وه ولی په افغانستان کې تاوتریخوالی کم نه کړ، بلکې خپلې حملې لا پسې شدیدې او پیچلې کړلې.
طالبانو فکر کولو او فکر کوي چې دوی په مطلق ډول یوازې او یوازې د امریکا سره مخامخ دي، څه چې دوی د امریکا سره امضا کوي هماغه مخکې ځي، خو حقیقت دغه څه نه دی. د جنگ یو اړخ کې امریکا وي، بل اړخ افغان دولت دی. دوی فکر کولو او دا فکر کوي چې د امریکایانو په خلو باید هر څه وشي، یعنی که د امریکایانو د تړون د مخې دوی ته باید اوس بندیان تکمیل شوي وای. کله چې بندیان تکمیل نه شول، نو دوی تاوتریخوالی کم نه کو، ځکه د تاوتریخوالی کموالی دا د دولت غوښتنه وه، د افغان دولت او د افغان ولس. امریکایي ځواکونو دا خبره ډېره جدي نه وه ورسره نیولې، ځکه د تفاهمنامې رسمي برخه نه وه، نه اوربند رسمي برخه وه. دوی د دې لپاره د تاوتریخوالی زیاتوي یا زیات کړی چې دوی افغان دولت ته دا وښیي چې که امریکایانو سره مونږ روغ جوړ وکړو، نو تاسو مونږ خوړلی شو، تاسو مونږ هضمولی شو، تاسو مونږ د منځه وړلی شو. دا زما فکر غلط فکر دی. دا ډاکټر نجیب الله دی وخت د جلال آباد د جنگونو وخت هغه تجربې تکراري چې دغه ډول ممکن نه ده. د تاوتریخوالی په زیاتوالي سره افغان دولت ته سقوط نشي ورکولی. حکومت به سرګردانه کی، حکومت به سرګردانه کی، او کمزوری به کی، ولس به خوشینه کی، خپه به کی. د افغانانو کورونو ته به جنازې ولاړ شي، هغه کدی اردو وي، کدی پولیس وي، کدی بل سرتیری وي، کدی طالب جنازه وي، خو ولس د دوی په وړاندې بیا بدبینه کیږي، ځکه چې د امریکایي سره روغ جوړه کوي او د خپل مسلمان افغان ورور سره جنگ کوي او هغه وژني. دا د دوی په وړاندې بدبینی زیاتولی شي او زیاتوي.
پخوانی سیاستوال محمد الیاس وحدتو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د جمهوریت ریاست د پلټنې اداره وایي د دوی د لومړنیو پلټنو پر اساس له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره د ځانګړې سوي بودیجې په لګښت کې اداري فساد شوی دی. تورن کسان څه سپیناوی لري؟ رحمت الله افغان براتو وایي.
وروسته له هغې چې له کرونا وایرس سره د مبارزې د ځانګړې سوي بودیجې د لګښت په څرنګوالي نیوکې وسوې او پکې د فساد په اړه راپورونه خپاره شول، تازه د جمهوري ریاست د پلټنې اداره وایي دوی هم په خپلو لومړنیو پلټنو کې موندلې چې فساد شوی. د دغې ادارې مشرې غزال حارث د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل
زموږ له نظره له افغانستان د تنفس د مصنوعي دستګاهو قاچاق ممکنه پیدای، ځکه له درې شپېتو دغو دستګاهو یوازې موږ 55 تثبیت او تشخیص کړي. زموږ څېړنې روانې دي. دا یوه اوږدمهال او پیچلې پروسه ده. د اداري فساد موارد لرو. لا هم 40 ولایتونو نه ډېر پلټنو او اسناد راټولولو ته اړتیا شته. څو پلټنې بشپړې
اغلی هر زیاته کړه د ځنګړې شوی بودیجې له اړتیا پرته توکي اخیستل سوي، ځینې خریدارۍ د بازار له بیې په لوړه بیې سوي. د وزارت او روغتونونو په زیرمو کې دواګانې وې، خو نورې هم اخیستل سوي. له اړتیا پرته غیر مسلکي کسان هم د غیر شفافې پروسې له لارې په دندو ګمارل سوي. غزال هرسوای له دوی سره په پلاتونو کې جنو دولتي ادارو او کسانو لازمه همکاري نه ده کړې. ځینې اسناد او مدارک چې په پلاتونو کې ورته اړتیا وه د دوی په واک کې نه دي ورکړل شوي. نوموړی د عامې روغتیا وزارت ځینې چارواکي او د یو شمېر روغتونونو اداري پلاوي په کمزوري مدیریت ورن کړل، خو د چا نوم یې وانه اخیست. د جمهور ریاست د پلاتنې د ادارې مشرې وویل د پراخو او بشپړو پلاتونو وروسته به د عامې روغتیا وزارت یو شمېر چارواکي او دغه شان ځینې ولایتي مسؤولین د فساد له امله عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې په ژواک خبري اژانس راپور ورکړی و چې له افغانستانه 2 د مصنوعي تنفس دستګاوې قاچاق سوي. په ورته وخت کې 8 ورځپاڼې راپور ورکړی چې له کرونا وایرس سره د مبارزې په ځانګړې سوې بودیجه کې 800 میلیونه افغانۍ حیف او میل سوي. د جمهور ریاست د پلټنې ادارې که څه هم د فساد او قاچاق خبره نه ردوي، خو وایي چې په دې کچه فساد نه دی سوی او بشپړ جزئیات به د پلټنو په پای کې څرګند سي. که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د جمهور ریاست د پلټنو ادارې راپور نه ردوي او نه یې هم تاییدوي، خو وایي چې په دې اړه د رسمي راپور ورسپارل کېدو ته په تمه دي. د دغه وزارت مرستیال بیان دي معصومې جعفري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هر زمانی که یافته کله چې د جمهوری ریاست د پلټنې ادارې له لوري په رسمي ډول خپلې موندنې د عامې روغتیا وزارت سره شریکې کړي، بیا به د عامې روغتیا وزارت له لوري پلټنې پیل شي، څو موږ وتوانیږو ضعف برطرف کړو، د ښه روغتیا چوپړ لپاره اقدامات وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې یاد وزارت تل په دې اړه راپورونه رد کړي وو. د ولسي جرګې د روغتیا کمیسیون بیا ویلي وو چې د دوی موندنې د عامې روغتیا وزارت د خریدارۍ له اسنادو سره په ټکر کې دي. یاد کمیسیون د افغانستان له لویې څارنوالۍ غوښتي وو چې د عامې روغتیا پخوانی وزیر فیروز الدین فیروز د پلټنو تر پایه ممنوع الخروج اعلان کړي. فیروز الدین فیروز بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو دی چمتو دی چې د وزارت پر مهال پښتنو او پلټنو ته ځواب ووایي.
د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې په لسګونو کسانو لاریون وکړ. دوی اعتراض درلود چې برېښنا کوټې په ولسوالۍ کې جوړ سوی، خو دوی له برېښنا بې برخې دي. روح الله انوري تفصیل لري.
دا د کونړ وټپور ولسوالۍ مخې ته د هغو په سلګونو لاریون کوونکو غږ دی چې څوک له حکومت د برېښنا غوښتنه کوي. دوی وایي د مناګي برېښنا کوټ په جوړېدو کې دوی ځاني او مالی زیانونه ګاللي، خو اوس ټوله برېښنا مرکز اسدآباد او ماڼوګي ولسوالۍ ته ورکول کیږي، چې د دوی په خبره دا بې انصافي او دوی سره توپیریز چلند دی. د لاریون یو تن ترتیب کوونکی امین الله ازادي راډیو ته وویل:
مرکز ته ځي، ماڼوګي ته ځي او وټپور ته ځي، دغه په دې باندې موږ ډېر مایوسه شوي استو. د خپل دولت نه خپله ملاتړ کوو، د دې دولت خلک یو، خو دا په دې باندې چې موږ سره د مور او د میرې چلند په دې باندې خپه شوي استو. دا چې قرباني موږ ورکړلي، دا ځوانان هم پکې شهیدان شوي دي، ځمکه هم پکې تللې ده. دا هر دغه موږ د حکومت سره ډېره قرباني په دې باندې ورکړي.
د لاریون په پای کې د وټپور د ځوانانو شورا مشر رسول محمد خاکسار د لاریون پریکړلیک داسې ولوسته: لاریون او لاربندی د سهار په 2 بجو پیل او د غرمې تر 11 پورې دوام وکړ. وټپور ولسوالۍ د مرکز اسدآباد څخه 9 کیلومتره واټن کې شمال لویدیځ ته پرته ده. په کونړ کې حکومتي چارواکي هم مني چې وټپور ولسوالۍ کې برېښنا کوټ جوړ شوی، د برېښنا ستنې په ځمکو کې لګېدلې او برق تارونه یې په کورونو تیر شوي، خو تر اوسه یې کورونو ته د برېښنا ویش نه دی پیل شوی. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل:
وټپور ولسوالۍ کې د مناګي په نامه باندې یو برېښنا بند جوړ شو چې 2.2 میگاواټ برق تولید کړي. بعضې تخنیکي ستونزې درلودې، شکر دی چې اوس هغه رفع شوې او فعلا برق چالان دی. هغه کلي چې پاتې دي هغوی ته به هم برېښنا موږ غځوو، ماڼوګي ولسوالۍ ته به هم ورکوو. په حقیقت کې د دې برېښنا مستحق چې دي وټپور ولسوالۍ او ماڼوګي ولسوالۍ.
په کونړ کې د برېښنا ریاست مسؤلینو په وینا د مناګي برېښنا کوټ چارې شاوخوا 5 کاله وړاندې د وټپور په ولسوالۍ کې د پیچ پر سیند پیل شوې وې، چې د چارواکو په وینا ټول به 2.2 میگاواټ برېښنا تولید کړي. لس میلیونه ډالرې په 15 کیلومتر کانال، ماشینونو او ودانۍ لګیدلې دي او 13 لک امریکایي ډالرې بیا پستنو او تارونو غزولو لګښت راغلی چې ټول مصارف د اوبو او برېښنا وزارت لخوا ورکول شوی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د غزنی اوسیدونکو وایي امنیتي ځواکونه او طالبان د عامو خلکو نقلیه وسایطو په استفاده سفرونه کوي چې وخت نه وخت په بریدونو کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبل اوړي. حبیب الرحمن تاثیر راپور جوړ کړی.
د غزنی اوسیدونکو وایي له عام ترانسپورت نه د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو استفاده او یو پر بل بریدونه ډیر ځله ملکیانو ته هم مرګ ژوبل اړوي. د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکو ظفر خان وایي داسې ډیر پیښې په خپل سترګو لیدلې دي.
ډیره داسې پیښې موږ لیدلې دي چې طالبان د ملکي وګړو نقلي وسایط ته ختلي وي، سفر په ډول استفاده کړي وي. لغه له جملې څخه د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ د لیوانو په کلي کې داسې یو پیښه رامنځته شوې وه چې طالبانو د ملکي وګړو موټر ته ختلي ول چې بیا افغان هوایي ځواکونو هغه مغه موټر بمبار کړی ول چې متاسفانه د طالبانو تر څنګ ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبل کې واوښتل.
دا خوګانو ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالرازق بیا دغه ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د داشان یوې پیښه کیسه کوي.
څو ورځې مخکې د غزنی جغتو ولسوالۍ ته په تلونکي موټر کې درې تنه پولیس ختلي وو. طالبانو ورباندې برید کړی و، هغه پولیس یې هم وویشتو او د موټر سوارلۍ یې هم وویشتو، ټول ووژل شو. طالبان یو امنیتي سرتېری خو د یو بل دښمنان دي، نو ولسي خلک ولې ولي.
دا غزنی سیمه ییز چارواکي مني چې ځینې وخت د اړتیا پر مهال، مثلا کور ته د تګ را تګ پر مهال، امنیتي ځواکونه په عامه جامه کې له عامو ترانسپورت استفاده کوي چې د طالبانو له بریدونو سره هم مخ کیږي. دوی وایي خو امنیتي ځواکونه کله چې وسلوالو طالبانو د عامو خلکو په ترانسپورت کې سپاره وي، د ملکیانو د خوندیتوب لپاره پر هغوی بریدونه نه کوي. د غزنی د والي ویاند وحید الله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل
کشیری وسلوال مخالفین ملکی کسانو له موټرو چې استفاده وکړي، هغه بیا تر اوسه پورې کوم داسې شواهد موږ تاسو ته شاهدان نوې چې هغه تر برید لاندې راوستلې او نه همدغه کار کوي. کشیر ته بیا هم راپور واخلي، زیاتره وخت مثلا لار نیولې هغه ملکی کسانو له موټر چې وسلوال مخالفین کته کوي امنیتي ځواکونه.
وسلوال طالبان بیا دا خبره ردوي چې ګوندې دوی د عامو خلکو له نقلیه وسایطو څخه ګټه پورته کړې وي. د دغې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل طالبان خپل نقلیه وسایط لري او ورنه ګټه اخلي. ښاغلی مجاهد دا خبره هم ردوي چې ګوندې د دې جنګیالي دي پر هغه موټرونو برید وکړي چې په هغه کې امنیتي سرتېري په کسپارو وي. دوی دا هم وایي چې وسلوالو طالبانو له موټرو حکومتي سرتېری کښته کړي، له ځان سره یې بیولې دي، خو پر عامه ترانسپورټ یې کله هم برید نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې د داشان پیښو په غبرګون د غزنی اوسیدونکو څو ځله اعتراضونه هم کړي دي او له امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو یې غوښتي دي چې د عامو خلکو له وسایطو استفاده ونه کړي او خوندیتوب ته یې پام وکړي. خو خلک وایي بیا هم په وضعیت کې بدلون نه دی راغلی، ځکه د دوی په خبره دواړو لورې دا د وسایطو ته د وسلو په زور خېځي. د یو ځل بیا له دواړو لورو غوښتنه کوي چې د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا پوز وایي روسیې په لیبیا کې ځان ته د پښې ټینګولو لپاره دغه هیواد ته وسلې او الوتکې استولې. په افریقا کې د امریکا د پوز قمندانۍ پر روسیې دا تور پوری کړی دی. تفصیل له اسدالله لودین نه.
پر روسیې دا تور په داسې حال کې لګول شوی چې په لیبیا کې ښکېل خواوې د سرت ساحلي ښار د کنټرول لپاره یو بل سره په جګړه بوختې دي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګون داسې تصویرونه خپاره کړي چې په وینا یې د روسیې لخوا د واګنر ډلې ته چې په لیبیا کې بوخت روس شرکت دی د تجهیزاتو د استولو دوام ښیي. د پینټاګون په وینا د روسیې په بار وړونکو الوتکو کې د واګنر جنګیالیو ته د جنګي جیټ الوتکو، زغروالو ګاډو، لاریو او د هوایی دفاع د تجهیزاتو لیږد لا هم روان دی. پینټاګون تر دې مخکې هم مسکو لیبیا ته د جیټ الوتکو په استولو تورن کړی او د دې میاشتې په پیل کې ویلی وو د واګنر ډلې د لیبیا د پلازمینې ترابلس دننه او بهر ماینونه ایښي دي. په افریقا کې د امریکا د پوځ قمندانۍ همدارنګه ویلي روسیا په مدیترانې سمندرګي کې د خپل اوږدمهالي حضور لپاره له واګنر نظامي شرکت د یوې نیابتي ډلې په توګه کار اخلي. په افریقا کې د امریکا د پاوس قمندانۍ د استخباراتو مرستیال جنرال ګریګوري هیټفیلډ وایي لیبیا ته د روسیې لخوا استول شوي تجهیزات بشري مرسته نه ده. نوموړي په یوه خبرپاڼه کې ویلي د تجهیزاتو له ډولونو او کچې داسې ښکاري چې مسکو غواړي هلته خپله جګړه ییزه وړتیا لوړه کړي. روسیا تورنه ده چې د لیبیا په ختیځ کې د قمندان خلیفه هفتر لخوا د خپل سره اعلان شوي ملي پوځ ملاتړ کوي. فرانسا، مصر او متحده عربي امارات هم د خلیفه هفتر د ځواکونو ملاتړي دي. دغه ځواکونه د لیبیا د هغه حکومت په وړاندې جنګیږي چې ملګري ملتونه یې په رسمیت پیژني. ترکیه بیا برعکس د لیبیا له حکومته ملاتړ کوي او د همدې حکومت د مرستې لپاره یې دغه هیواد ته سرتیري، بې پیلوټه الوتکې او سوریایي اجیر جنګیالي استولي دي. قطر او ایټالیا هم دې چاره کې د ترکیې تر څنګ ولاړ دي. د مصر پارلمان بیا همدا اونۍ تایید کړه که د ترکیې په ملاتړ ځواکونه د سرت ښار خواته پرمختګ وکړي دوی به یې ځواب کې مستقیمه پوځي مداخله وکړي. له دې سره داسې ویره شته چې د لیبیا د سرت ښار په سر لانجه به د ناټو غړي ترکیه او په سیمه کې د امریکا متحدان په مستقیمه شخړه کې ښکیل کړي. امریکا بیا په لیبیا کې د اوربند ملاتړ کوي چې دغلته د لانجې سیاسي هواري ته لار برابره کړي. په لیبیا کې کورنۍ جګړه په 2011 کال کې هله پیل شوه چې د ناټو په ملاتړ پاڅون کوونکو د دغه هیواد پخوانی مشر معمر قذافي له واکه لرې او وی واژه.
په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو 7:30 بجې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه خبرې.
افغان چارواکي په غور ولایت کې د څلورو کمانډو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي. د غور ولایت امنظم د درېم لوا قمندان محمود اندرابي وایي د سرتیري تیر شپه د فیروزکو ولسوالۍ په لویدیځ کې پر یوې امنیتي پوستې د طالبانو په برید کې ووژل شول. د شغلي اندرابي په خبره په دې برید کې څلور نور کمانډو سرتیري ټپیان دي او دوی وایي چې درې سرتیری هم لا درک دي. د بدخشان چارواکي وایي له درې ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو په کران او منجان ولسوالۍ کې د لاجوړ دوکان د تصرف لپاره بریدونه پیل کړي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان ثناء الله روحاني نن ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په یاده سیمه کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د افغانستان د وچو او تازه میوو لومړنۍ جوپانن د پاکستان د واګې بندر له لارې هند ته ورسېده. د امریکا د تگزاس ایالت په هیوستن ښار کې د چین قونسلګری وتړل شو. د هغه اروپایي هیوادونو شمیر په زیاتېدو دی چې د کورونا ویروس مثبتې پیښې په کې په لوړېدو ښکاري. اندېښنې شته چې دا مسله شایي یو وار بیا د اقتصادي محدودیتونو د لګولو سبب سي. او د روسیې له لیرې ختیځ شار خبرو څخه راپورونه وایي چې د غلطنن د جولای 15مه د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد پراخ اعتراضونه دوام لري.
په داسال کې چې لوی اختر ته څو ورځې پاتې دي، د کندهار اوسیدونکو شکایت لري چې په دې ولایت کې د څارویو بیا لوړه شوې ده. دوی یو ایلات گاونډي هیواد پاکستان ته د څرویو قاچاق بولی. صادق رښتنی راپور لري.
جانان ماما د کندهار ښار د پسونو په گنج کې د څرویو د پیر او پلور کاروبار کوي. دی وایي ځینې کسان له لوی موټرونو سره گنج سره راځي، له کوچانو څاروي اخلي، موټرونو کې باروي او پر بیلابیلو لارو یې پاکستان ته قاچاق کوي. د جانان ماما په خبره دی کار په کندهار کې د پسونو به الوړه کړي ده. د نوموړي په وینا په خوابه د یو میانب سبې لزر افغاني و خو اوس دغه ډول پسونو به 15 تر 30 زر افغاني پورې رسیږي.
پاکستان ته قاچاق کوي، پاکستان ته وړي لالي پاکستان د پښتنو د اوسابړي وځل زوري لاري د کس کس اړي پاکستان ته اړي لاري د پاکستان وځي تختی پر وایو
مخبل لیدلې دي
مخبل لیدلې په ریخ باندې اړي پردا ورتک باندې اړي کچاکی اړي.
په کندهار کې د څارویو په ځنګړي ډول د پسونو د بېو د لوړې دوه خبره داسې محل کیږي چې د لوی اختر یا قرباني د اختر لپاره لونی کمی ورځې پات دي. د کندهار ولایت یو شمیر وسیدونکو چې سر لووس په گنج کې د قرباني لپاره په واردار مالونو پسې ګرځي هم د پسونو لړوړ قیامت شکایت کوي.
ګرانج اوس په دغه پرچم اختر ما جا کم پس چې پیدا شي درشل زر ودر پنځه وی زر په کم نه دی نه ډیر ګران ګرانج دی. باید ارزانه کې د خلک خلکو سره شوې کې د اختر یار خو داس نه دی. اوس پرار چا پر زی داس خلک جي واسه نه پر شي منګ اختر په پاز اوس اول زې به معنا اختر را بنج کیږي
اختر کوم خو وجه داده چې د پسونه ډیر ګرانج دا پاکستان ته اوړي. باید حکومت سره زموږ د ایله ده چې راوي ګرځي چې زموږ عوامو ته مور ور چې راي نیسي واسه په ورسې اول ځای نه پسته د اخترې را باندې کیږي مګر واسه نه پرسیږي.
د کندهار د کرن ریاست مسولین هم وایي چې د تیرو درو کلونو راهیسې له کندهار ګاونډي هیواد پاکستان ته هره ورځ 2 تر 3 زره پورې پسونه قاچاق کیږي. د کرنې او مالداري ریاست د ترویج مدیر انجینر محمود الله نوري ازادي راډیو ته وویل چې د خپل مسولیت پر بنسټ یې په وار وار دغه موضوع د کندهار له امنیتي ادارو سره شریکه کړې، خو په دې برخه کې چا تر اوسه د مخنیوي لپاره اقدام نه دی کړی.
درې کاله کېږي چې د کندهار څخه هره ورځ له 2 زره څخه تر 3 زره پورې بوزې او فسونه، چې اکثریت فسونه او کمې بوزې دي، دا پاکستان ته نو د دولت خوا فعلا خارج ته د حیواناتو قاچاک بند دی. موږ د کرهنې ریاست څخه 2 ځلې وزارت ته او ولایت ته رسمي مکتوبونه لیږلي دي، ورته ویل موږ دغه قاچاق روان دی وینسی. ان تر دې چې په ځینو مکاتبو کې مو واضح لیکلي دي چې دغه فوستو ته مو خبر ورکړی، ګمرک ته مو خبر ورکړی، ولایت ته مو خبر ورکړی، خو بیا هم دغه فوستې در موټر څخه پیسې اخلي پرېږدي وړي.
د ښاغلي نوري په وینا بهرنیو هیوادونو ته د پسونو قاچاق نه یوازې د پسونو بیل وړي کړي، بلکې د دغه نسل دوره کېدو ویره هم پیدا کړې ده. په عین وخت کې د کندهار د امنیه کومندان